د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اورې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د هیواد د امنیتي حالت او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز بحثونه خپرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې امنیتی چارواکی وایي د پاکستان د ولسمشر پر زوی د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې، او چینایي چارواکي په تېر یوه کال کې په ستونزمن نارامه لویدیز ولایت شینجنګ کې د یو سلویا وتیا تروریستي ډلو د ځپلو خبر ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په زابل کې د یوې انتحاري حمله له امله اتیا تنه ټپیان شوي. د آسیا د زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه، او د ولسی جرګې غړي یو ځلې بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یارخان په دې اړه د ازادي رادیو مشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو د سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده، او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړي یو ځلې بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو تر څنګ وویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. د زابل په مرکز کلات کې نن د ولایتي شورا پر ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله اتیا تنه ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې اته کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. او چارواکي وایي چې څلورو سیمه ییزو پولیسو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې خپل درې ملګري په ډزو وژلې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې پیښه د خپل منځي شخړې له امله رامنځته شوې. ښاغلي خپلواک وویل چې حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او پولیس یې په اړه پلټنې کوي. دا د افغانستان خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
پولیس وایي د پاکستان د جمهور رئیس زوی په سړک کې د یو ښخ شوي ماین له چاودنې څخه بد شو، خو په دې سیمه کې په دې پیښه کې درې کسان مړه او پنځلس نور ټپیان شوي. حمله پرون په بلوچستان کې شوې وه. د پولیسو یو مامور غلام رسول وایي بم په یو موټرسایکل کې ښودل شوی و او د بلوچستان ایالت په صنعتي سیمه کې له لرې واټن څخه هغه مهال وچول شو چې د جمهور رئیس د زوی سلیمان مامون حسین موټر ورڅخه تیرېده. د پولیسو دا مامور وایي وژل شوي او ټپیان اکثر لارویان دي، او د جمهور رئیس د زوی د موټر بدرګه کوونکي څو تنه پولیس هم پکې ټپیان شوي. د پاکستان جمهور رئیس مامون حسین د 2013 کال سپتمبر میاشت کې په دندې ټاکل شوی و. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په پاکستان کې طالبان له اوږدې مودې راهیسې د حکومت پر ضد مبارزه کوي، او دغه راز په بلوچستان ایالت کې بلتون غوښتونکي هم له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دي. د عربی متحده اماراتو په بشری مرستو بار یوې کښتۍ خپل 1460 ټنه مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول. په دې ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو بشري بحران یې رامنځته کړی. د عربی متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې ښار کې د جګړو له امله 1545000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی، او د اوسني جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي د جنګیالیو ترمنځ د جګړو له امله عدن ښار ویجاړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حمله کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي. سارون کې وایي د سوریې حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې پالمیرا ښار چې د نړۍ د رومیانو د تمدن ډیر مهم لرغونی اثر پکې دی تېره اونۍ نیولی و. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 14 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوي جنګیالي نیولي. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلور لارې پروت دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د سوریې هوایي ځواک نن په پالمیرا ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباری وکړې. چینی چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزمن لویدیز ولایت شینجنګ کې 131 تروریستي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره 112 مشکوکو کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یو غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکو یو غوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یو غور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او د قراز د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو محدودیتونه لوضع کړي دي. د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم یهود اولمرت نن د اداري فساد په جرم په 8 میاشتو بند محکوم شو. نوموړی په مارچ میاشت کې په دې جرم تورن شوی و. د اولمرت مدافع وکیلانو سمدستي وویل چې دوی به د محکمې په حکم مرافع وغواړي. اولمرت له 2006 نه تر 2009 کاله پورې د اسرائیل صدر اعظم و او په 2009 کال کې د اداري فساد د تورونو له امله استعفا ته اړ شوی و. 9 کلن اولمرت د بډو اخیستو په یوې بلې دوسیه کې په جلا ډول په 6 کلونو بند محکوم شوی و او له سترې محکمې څخه د استناف غوښتنه کړې. اولمرت تل وایي دی چې بېګناه دی او پرده باندې لګول شوي تورونه ظالمانه او بې موجبه دي. د جاپان د جیولوژي مؤسسه وایي د ریختر په مقیاس د 15.6 درجو یوې زلزلې نن د توکیو ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړ شوی. د زلزلې مرکز د توکیو شمال ختیځ ته تثبیت شوی چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شېبو لپاره ټرینونه ودرول شول. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. په جاپان کې د نړۍ د بل هر هېواد په پرتله زیاتې زلزلې کیږي. د 2019 کال مارچ میاشتې په 12 یوې سختې زلزلې دا هېواد وځپه او د سمندري طوفان یا سونامي له امله له 20 زیات کسان مړ شوي وو. او وروسته خبردار چې د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په 40% پورته کړي. ایرنا وایي نوې بیې به سر له سبا سهار عملي شي. په تیرو وختونو کې په ایران کې د تیلو بیو د پورته کېدو په مقابل کې خلکو اعتراضونه کړي وو خو د تیر کال بیو د جګېدو پر وړاندې کومې ستونزې نه وي رامنځته شوې. د ایران خبري اژانس وایي د تیلو د یولې تر بیه به له 1000 ریالو څخه 10000 ته پورته شي او په دې توګه به د یو ګیلن بیه په ایران کې 1.28 وي. په امریکا کې په اوسط ډول د یو ګیلن تیلو بیا $2.68 ده. په ایران کې به د یو لیتر ډیزلو بیا 3000 ریالو یعنی 9 سنټو ته پورته شي. ایران د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو یعنی اوپک غړی دی او په ورځ کې 70 میلیونه لیتره تیل مصرفوي. په 2001 میلادي کال کې په ایران کې د تیلو د بیو د پورته کېدو له امله سخت اعتراضونه شوي وو او چارواکو زیات شمېر خلک بندیان کړي وو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې ولسی جرګه وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ لاسلیک شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان دی په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته احضار شي. د هیواد امنیتي حالاتو ته کتنه کوو. په زابل کې نن د ولایتي شورا پر ودانۍ درنه ځانوژونکې حمله وشوه.
تعمیر تقریبا تخریب دی. یو څه خساری ده. د انکشاف دیا تعمیر ته د سرنوالي سینف تعمیر ته هم رسیدلی دی.
د پکتیا پوهنتون محصلانو چمتووالی ښودلی چې په منظم ډول به د جګړې ټپیانو او هغو ناروغانو ته چې د وینې د کمیدو ناروغي لري وینه ډالۍ کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په 2 نیمه کې خپریږي په بلخ کې د وروستیو ناامنیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه اورېدای شي. زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت یو تفاهم لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې ادارې هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیالې باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته د توضیحاتو لپاره بولي چې حکومت وایي له آی اس آی سره تړون وروستی شوی نه دی او له هم کار پرې روان دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل له سټوډیو صفی الله ستانکزی په مستقیمه اړیکه راسره دی. ستانکزی صاحب،
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت تفاهم لیک د اندېښنې وړ وباله او ویل چې په دې اړه باید چارواکي وضاحت ورکړي. د خلکو استازیو د دغه تفاهم لیک په اړه ځینې نوې خبرې هم وکړي او ویل چې حکومتي چارواکو په دې اړه همغږي نه درلري او آن ولسمشر او اجرایي رئیس هم بې خبره پرېښودل شوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیونونو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې دا تړون د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت ادارو مرستې یالانو لاسلیک کړه، هغه څه چې افغان حکومت یې نه تاییدوي. د ولسی جرګې د غدرې کمیسیونونو تیر ورځ د ملي امنیت رئیس سره د بندو دروازو تر شا خبري وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي عمومي غونډې ته د تیر ورځې د سری غونډې د رپورت لوستو پر مهال له آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله داسې یاد کړه.
گرچند رئیس محترم امنیت ملی گفتند که الزام آور نیست، به خاطر اینکه
که هم د ملی امنیت رئیس ویل دا تفاهم لیک الزامی نه دی، ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. خو دا چې مرستیال د خپل ادارې په استازیتوب دا کار کړی، دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامی دی او که نه. خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو د روزنې له جلا غوښتونکو څخه د نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن د بللو په خاطر دا تفاهم لیک که لاسلیک شوی هم وي دوی نه مني. د ولسی جرګې د پاسنیو درې کمیسیونونو استازي ویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم د تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تېره ورځ د ملي امنیت رئیس هم له ځانه سره نه و وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی اس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسله یادوي چې د ملي امنیت ادارې پرون د دغه تفاهم لیک وروستي کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې په خپل بیان کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې اخیستل کېږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د دوشنبې ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره په یو غونډه کې دا مسله یاده کړي او هغه ژمنه کړي چې په دې برخه کې له پوره احتیاط کار اخلي. ښاغلی ابراهیمی وویل د دې لپاره چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي، ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي.
رئیس جمهور گفت که ما نظریات همه اعضای اشتراک کننده،
جمهور رئیس ویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات مو واوریدل او په اړه محتاط یو. هغه ویل چې د یوې مسودې په حد کې دی او له هغې پورته څه نه دی موجود. زما په نظر د ولسی جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یو ورځ راغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. خغلی ابراهیمی ویل چې له آی اس آی سره د افغان حکومت دغه تړون ډیر مهم دی او په اړه باید له پوره احتیاط کار واخیستل شي. که څه هم د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغانستان د استخباراتي ادارې د اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظر لري، خو یو شمېر ملاتړ کوي او وایي چې له دې سره به د افغانستان د ملي امنیت منسوبینو ته د ځینو ښو ظرفیتونو د لوړولو او د ظرفیتونو په ایجاد کې مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ډیر مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ستانکزی په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت تفاهم لیک ورته د منلو وړ نه دی او دوی نن پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت د اداري رئیس او مرستیالې باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته حاضر شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا تفاهم لیک ورستای شوی نه دی او تر اوسه پورې هم کار پر روان دی. که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ، ستاسو لپاره د رد یا تایید وړ دی، نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیرې او بخی 1313 شمیرې اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
ازادۍ راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. اوس هم امنیتي موضوعات. نن غرمه د زابل په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ ځان وژونکي حمله وشوه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي چې په ژوبل شویو کسانو کې ښځې هم شاملې دي. په دې اړه د آزادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم دا راپور برابر کړی.
ځانمرګی برید نن غرمه د پاو بالا یولسو بجو په شاوخوا کې د زابل په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ شوې دی چې له امله یې د لومړنیو ترلاسه شویو معلوماتو په اساس څلوېښت تنه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ځانمرګی له چاودېدونکو توکو په یو ډک مازدا موټر کې سپور و او د ولایتي شورا له ودانۍ سره یې ځان چولی دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهي وایي د لومړنیو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې روغتون ته څلوېښت تنه ټپیان لېږدول شوي دي. وایي د دوی معلومات ښیي چې په دغه برید کې زر کیلو ګرامه چاودېدونکي توکي کارول شوي. د ده په خبره په برید کې د ولایتي شورا ودانۍ ویجاړه شوې او ځینې نورې دولتي ودانۍ هم ویجاړې کړې دي.
موټر کې تقریبا د زر کیلو ګرامو منفجر مواد د ولایتي شورا د تعمیر سره انفجار کړی دی چې تعمیر تقریبا تخریب دی. یو څه خسارې ده د انکشاف دیا تعمیر ته د څرنګوالي سینف تعمیر ته هم رسیدلی دي. تر اوسه موږ تقریبا د دریش زینه په شمول څلوېښت تنه زخمیان د کوشش لاندې دي.
تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
په زابل کې د نننۍ ځان وژونکي حملې په اړه راپور مو اورېده. د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د تور غر پسې په امنیتي پوسته هم نن سهار وختي څلور بجې د وسلوالو طالبانو لخوا برید وشو. امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري ته ویلي دي چې د وسلوالو په ډزو کې دوه محلي پولیس او څلور ولسی وګړي ټپیان شوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ کلاشینکوف غاړې ته چولې وو، ازادي راډیو ته د جګړې په ډګر کې وویل
د مانځنه روسته ډزونه خطو او موږ د کلی خلک په شی وتل او مطلب دولت وس را ورسی. درې کس زخمین دي، یو ملکی دي او دوه محلي پولیس دي.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د سحر مانځه پسې وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد ساتن د په جوړه شوی امنیتی پوسته سخت برید وکړ.
حمله بسیار شدید و خدای بخښ کړه
عملیات وسلوالو طالبانو سخته حمله وکړه، مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوسته کې پراته وو هغه یې له پوسته په کلکا دفاع کړي. د وسلوالو برید په شاتم بولې دي. دوه نفره محلي پولیس چې په پوسته کې وو سرسری ټپین شوی او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان په هنتون محصل دي د صدابا په خار کې زخمین شوې دي چې ټول په وخت روغتون ته رسول شوې دي. قومندان وای د تورغر په پوسټه کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپل ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید پاړه څه نه دی ویلي. د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوسټې سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه.
په کونړ کې د نن سهار وختي حمله په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د شمال د جګړو په اړه یو تحلیل هم لرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا وخت زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. اوس هم یو بل موضوع د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای را سره اوسئ. اوسنی راپور دا دی چې د پکتیا پوهنتون محصلانو تیاری ښودلې چې له دې وروسته به په منظم ډول د جګړې ټپیانو او هغو بیمارانو ته چې د وینې د کمښت ناروغي لري وینه ورکوي. د دې کار تنظیم د پکتیا پوهنتون ادارې او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست په ګډه پر غاړه اخیستی. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا په هنتون سلګونه محصلان چمتو شوی ترڅو د ارتیا پر مهال په منظم ډول په یاد ولایت کې ټپیانو او نورو اړمنو کسانو ته مینه ورکړي. دا پروګرام چې د پانتون د محصلانو او د پکتیکا د عام روغتیا ریاست لخوا برابر شوی، محصلان به د وینې د بانک سره مرسته کوي او په دې توګه به په بیړنیو پیښو کې د ټپیانو د وینې د اړتیا مسله حل وي او هغه ناروغانو سره به هم کمک کیږي چې د وینې د کمولو ناروغي ولري. د پکتیکا پانتون یو تن استاد فدا محمد محمدی وایي چې
داسې وینه موجوده نه وي او یا څوک موجود نه وي چې وینه ورکړي، نو د هغو لپاره د پکتیکا پانتون محصلین وینه خپله وینه د هغو غریبو خلکو
تقریبا
کمبوت نه درلودو بل پیشه دی اخیلو وسوه دی وینی دی ورکولو پلین کی زینو اغه څوک اغه هم دغه محصول هم دغه د استاد
د پکتیکا په انتونی او تن محصول شیرالم هم په خپل خبرو کې په دی خوخي او خوده چې دی وینی دی ورکولو لار دی او بل اړمن او ټپی هیوادوال ژوند ژغوري
مشتم تو یار وخت مجه وینه ورکول نور ځوانانو ته د پیغام د سی باید ان ټول مسلمانانو ته وینه ورکړي بل افغانانو ژوند ژغوري
د پکتیکا مرستیال وری عطا الله فضلی د محصولانو او په انتون دی اداري دا به سارے کوم واستایا د پیاد ولایت کې د وینې د بانکونو د جوړولو اړتیا په ډاګه کړه.
نو دلته به ډېر اړینه ده چې د وینې بانکونو منګولرو او د سي دو طلب ځوانانو مولرو رضاکار ټولنې مولرو تر څو دغه مشکل حل شي.
د یادولو ده چې د پکتیکا په انتون د ادارې لخوا د سلګونو محصولانو یو نوملړ ترتیب شوی او په کې تر ډېره د محصولانو د وینې ګروپونه هم معلوم شوي چې د اړتیا پر مهال به د عام روغتیا ریاست د وینې بانک سره مرسته کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امنیتي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې یو شمېر غړي په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د محلي ملیشو جوړولو ته اندېښنه لري. دوی ویره لري چې حسینه د پخوانیو قومندانانو او زورواکو بیا مسلح کول به د نویمې لسیزې د کورنۍ جګړې خطرونه پیدا کړي. په کندوز کې لا دمخه د دولت وسلوالو مخالفو سره د جګړې لپاره زر کسیزه محلي ځواک جوړ شوی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
لویدیسو چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي چې د افغانستان امنیتي چارواکي غواړي د شمال په یو شمېر ولایتونو کې محلي ملیشې جوړ کړي. راپورونه د کندوز د والی محمد عمر صافی په حواله وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو د ځپلو لپاره لا دمخه د محلي ملیشو زرکسي ځواک جوړ شوی دی. د امنیتي چارو کتونکو او د ولسی جرګې غړي بیا ټینګار کوي چې د محلي ملیشو جوړول خای ناوړه پایلې ولري او کدا وسلوال له حکومتي کنټرول څخه ووزي نو دا به د محلي زورواکو ترمنځ د شخړو او د نویو امنیتي ستونزو د پیدا کېدو سبب شي. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی په دې نظر دی چې د دې ملیشو د جوړولو په موضوع کې باید له زیات احتیاط او دقت څخه کار واخیستل شي.
په مدته کې دغه مسله شی مسله ده چې دوی پرمختګ ونیول شي د دې طالبانو د دې داعش او نورو ولی په آینده کې دغه مسله په خپله یو خطرناک مسله ده. اگر دغه خلک مدیریت نه شي کنټرول نه شي او کیدای شي دې په آینده کې د حاکمیت نه یو مخالف تیم وګرځي یا دوی هغه دولت ته محلي حکومتونو ته دردسر جوړوي او دوی ته خپله مشکلات رامنځته کړي او قانون نقض کړي.
په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفي بیا اندېښنه لري چې د محلي ملیشو جوړیدل او د سیمه ییز زورواکو بیا مصالح کول به د خپل منځي جګړو اور کلی په کلی او کور په کور تازه کړي. مېرمن کوفي وایي د افغانستان خلکو د محلي ځواکونو ناکامه تجربه لیدلې ده او د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو جوړیدل به نور ستونزې وزېږوي. خود کندوز والی محمد عمر صافی په دې اړه چې کوم کسان به په دې ملیشو کې شامل وي ازادي راډیو ته ویل
دا هغه کسان دي چې د جهاد نه ورسته خپل اصلي خدمت کوي او خپل ملکی ژوند پیل کړی او اوس د دې لپاره چې د دې ضرورت او په دولت طلب شکل باندې د آماده شوی دي. البته د محلي پولیسو خپل خپلوان دي د هغه کسانو خپلوان دي چې ورونه په پولیسو کې نیمه دي کې شامل دي چې مجبور شي دي چې راوځي د ګټ او خپل د ملي پولیسو او د ملي امنیت او ملي اردو د روحي د لوړولو لپاره کې مبارزه وکړي.
ځینو افغان مقاماتو بیا د نوم نه خودلو په شرط لوی د رسنیو ته ویلي چې افغان امنیتي ارګانونه به د محلي ملیشو جوړښت او د هغوی فعالیتونه په دقت سره څاري او د ملیشو به د حکومت په امر او کنټرول سره فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل اس ام اس کې لیکي چې په پښتو کې یو متل دی چې وایي مایره نوی تر مور مینه. تاسې په پاکستان کې د سندیانو، بلوچستان، سرایکانو او پښتنو څخه پوښتئ چې هغه به درته وایي چې په پنجابیانو کې صداقت شته کنه. نجیب الله له بادغیس څخه لیکي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سند په لاسلیک کولو کې د افغانانو خیر وي نو دی هم تاییدوي. آغا محمد آغازاده د هلمند ولایت څخه لیکي له پاکستان سره هر راز تړون غندو، له ملي شورا څخه غواړو چې پرېنږدي چې دا یو تړون داسې یو تړون لاسلیک شي. همدا ورور په یو بل اس ام اس کې لیکي دا تړون موږ ته د منلو وړ نه دی، دا د پاکستان آی اس آی دی چې 15 کاله یې په افغانستان کې اور بل کړی نو دا بیا زموږ څنګه دوست کیدای شي. شاهزرین مخلص له جلال آباد نه لیکي موږ د پاکستان سره ښه اړیکې غواړو تر څو د سولې کاروان ته ورسیږو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په پرتله ټیټ شوي دي. دوی وایي سږکال د قرقل پوستکو په صادراتو کې په سلو کې 40 کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریاند د کندوز ولایت څخه دا راپور برابر کړی.
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم 40% کموالی راغلی. قرقل کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږکال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی. په کندوز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یو زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول. هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاوی هم کم شوی دی.
پوست قرقل نظر به پاسل ازایش نه تکایش یفته.
دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی. تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅوو خو سش کال دی قرقل پوستکو بازار خوند نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی. هغه وایي چې دی قرقل پوستکي څو ډوله ګلونه او رنګونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. په هیواد کې د یو قرقل پوستکي بیا له $100 نیولې تر $300 پورې رسیږي. د کندز امنیتي وضعیت خراب ده ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانیو پورې راټیټ شوی دی. په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي. خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډیر کم شوي دي.
یو پوست 2500، تور پوست په 2000 دای دی. خرسیگی او شل دیرش پینزل است. داشت خرسیگی او بیا نیم پکش وری پاتیجی. سپریش دو دمال داری دو پر داخزی. پا اگوی که سل پسونه دی وزادی بودیو که وچی رازی براندازه کیجی یخی مقصد تاثیر که یوریاچ.
د کندز په ښار کې یو تن چې د قرقل خولۍ جوړوي وایي چې د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 30000 افغانیو پورې قیمت لري. خدای وایي چې سږ کال د قرقل بازار ډیر پیکه شوی دی.
اوله کلای قرقل او قدر فروش خرید و فروش نداره خاطر کې مردم
قرقل وس دومره څوک نه اخلي. د قرقل یو خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 30000 افغانیو پورې قیمت لري. یوازې قاضیان او سرنوالان یې اخلي، نور عام خلک قرقل نه اخلي. په کندوز کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کموالی راغلی. همدارنګه په صادراتو کې هم 40% کموالی رامنځته شوی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نړیوالو مسایلو د برخه د کتنې د راپورونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. همدارس د ازادي رادیو د څلورو بجو په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بای رالوېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بای لوړېدل او په هیواد کې روانه ناامني بولي، او د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استانبول پروسه د دغه هیواد لپاره ښې لاسته راوړنې لري. قدر من اوریدونکو، اوس د ماسپخین 2:30 دی. جان آغا الکوزی تا غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 15 کسان مړه او 12 زیات ټپیان شوي. د دې ولایت د امنیت عامر غلام جیلانی فراهي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. وسله والو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه دې مشخصه کړي. د دې جرګې رئیس نن د نورو مسایلو تر څنګ وویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازو ته د منلو وړ نه وي. یوې ایراني ورځپاڼې د دې هیواد د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د عربی متحده اماراتو په مشرۍ مرستو بار یوې کښتۍ خپل 1500 ټنه مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنګي الوتکونو سهار د مرکزي ښار پالمیرا په شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباري وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي. چینی چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجن کې 101 تروریستي ډلې ځپلي. د جاپان د جیولوژي موسسه وایي د ریختر په مقیاس د 15.6 درجو یوې زلزلې نن د توکیو ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. او د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په 340 پورته کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې د چابهار بندر په پرانستلو سره به د هیواد د ترانزیټي انتقالاتو په برخه کې پرتی ستونزې هوارې سي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد بندر له لارې به افغانستان 800 کیلومتره بهر ته نږدې او افغان صادرات به په ډېرې اسانۍ سره د هند او نړۍ تر بازارونو پورې ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کراچي بندر کې هر کال افغان سوداګرو څخه 500 میلیونه ډالر اضافه پیسې اخیستل کیږي چې د چابهار بندر په پرانستلو سره به دا ستونزه هم هواره سي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا د نړۍ ترانزیټي سوداګریزه لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر له قوله وایي چې د راتلونکي میلادي کال د دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان بانک مسولینو د هیواد په بازارونو کې د ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالي حقیقي نه و. شاغلی هډوال زیاته کړه چې په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې چې پر نورو بهرنیو اثارو یې هم تاثیر کړی دی. هغه وویل چې د یوه کال په موده کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه 4.8% لوړه سوې ده. د کندوز سوداګر او مالداران وایي چې د دغه ولایت د قرقل پوستکي په صادراتو کې 40% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل پوستکي وطن سوداګر خیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دا ولایت کې د ورستیو امنیتي پیښو له امله د قرقل پوستکي بیه هم ټیټه سوې او بهرنیو هیوادونو ته په صادراتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه سوداګر او مالدار وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت په کتو خلک په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شکوي چې له امله یو شمیر خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي هم د دغه ولایت د قرقل پوستکي په پروسس او صادراتو کې د کموالي خبرمنې او وایي چې لامل یې وروستۍ امنیتي پیښې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنوي اثر سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغاني 15 دیرش بوله، یو یورو 15 شپته افغاني دیرش بوله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني 80 بوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 80 بوله، زر ایرانی تومان 10 افغاني 50 بوله، او زر پاکستانی کلدار 500 دروي افغاني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د افغانستان په شمال کې د وروستیو نارمیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه واوري، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واوري. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی برمته کوونکو د هغه په بدل کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. یوسف رضا ګیلانی ویلي دی باور لري چې زوی په افغانستان کې دی. د د زوی علي حیدر د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته شوی و. په یو بل پرمختګ کې بیا د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین پر زوی پرون کراچۍ ښار ته نږدې برید شوی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې زوی یې د برمته کوونکو لخوا افغانستان ته وړل سوی دی، او د زوی د راخوشي کولو په بدل کې هغو د یو شمیر القاعده ډلې د غړیو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له زوی سره یې 8 دقیقې تلیفوني خبرې کړې دي. وسلوالو د یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر د 2013 کال د مې په میاشت کې برمته کړ، او وروسته په یو ویډیو کې چې شاید طالبانو لخوا خپره سوی وي سخت دریزو ادعا کړی و چې حیدر د دوی په بند کې دی. شاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا سشکارېده لکه د زوی وضعیت چې شوی. شاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې برمته کوونکي د ځینو القاعده غړیو د هغوی د ښځو او کوچنیانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. د ویلي چې په دې اړه یې مخکې له افغان ولسمشر سره خبره کړې ده، او غواړي د پاکستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي چې دا موضوع تعقیب کړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د دوشنبې په ماښام د بلوڅو جلا غوښتونکو لخوا د پاکستان د ولسمشر پر زوی حمله سوې ده. دا حمله کراچۍ ښار ته نږدې سوې ده چې پکښې درې کسه وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي، خو د ولسمشر زوی سلمان ممنون روغ رمټ وتلی دی ځکه چې موټر یې مخکې د حملې له ځای تیر سوی و. د فرانسې خبري اژانس د یو ځایي پولیس چارواکي له خولې وایي چې دا پیښه د سړک غاړې ته د ایښودل سوي یو بم له کبله سوې ده، چې په پایله کې یو 12 کلن رکشا چلوونکی وژل سوی او د سلمان ممنون د موټرو د قطار اخري موټر زیانمن سوی دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور لمخې د ولسمشر ممنون حسین زوی په دې سیمه کې د غواو فارم لري او اکثره پر دې لار تیریږي. د بلوڅو د ازادي تحریک یا بی ال ای ویاند میرک بلوڅ فرانسې خبري اجانس ته په تلیفون کې ویلي چې دوی دا حمله کړې ده. د پوینا د حمله په بلوچستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو د غچ اخستلو په بدل کې سوی ده.
د ازادي رادیو خبراوني او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم او ریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د دې د خبرونه پورستي برخه کې یو تاسو را بولم چې د ځوان فکر 19 بحثونه واوري.
دلوی څښتن تعالی په نامه دوستانو خره غلاست ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه سم موجب حبیب سیمه، او د خبرونه موضوع هم امنیتی مسایل ته څنګه شوې ده چې په دې اړه بوسم قدرمن میهمان هر یو بریالي جلسه حمیده زراو بشیر احمد مایر خبرې کوي. په دې ورسې کې په بلخ ولایت کې ناهمنی مخ په ډیرې دوه او د خلکو اندېښنې هم سیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورتې پاک، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې نامنو یو سور خسته وستول مخالفین په خاص خوس مهال ډیر فعال شوی دی، او اته په د بلخوس سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هرته ځنونو ته لانی جوړې کړې دي. معلومات پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه نه لري. حتی چې مخالفین په د بلخ ولایت په چهاربولک، شولګره او کشنده کې هم د اوس مهال د خلکو څخه خوش ټولوي. له دې سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخ په زیاتې دي. د بیرګې په توګه په کندوز ولایت کې حتی مخالفین د ښار تر کیلومتری فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقاومت هم درلود. امنیتي ځواکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډېره په بلخ ولایت باندې څرخیږي. په سر کې به له ښاغلي جلسې څخه وپوښتم چې د اوسان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې وینې؟ اخصن ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا اووه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا او عاملین هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول. په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې وینې؟ ولې نامنۍ زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
په پسرلي موسم کې د جګړې زیاتېدل دا یوه طبیعي خبره ده. له تیر څو کلو را په دې خوا هر کال د پسرلي پر رسیدو پر رسیدو سره نامنی زیاتېږي، دا یوه طبیعي خبره ده. طبیعي به زه کرته یم چې هر کال دغه چاره ترسره کیږي، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسیدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سکه دا فال ډیر شوی دی. حتی تین په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسانو ډېرې قرباني کیږي. نو ولې سږ کال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته، زینه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سمه وي یا د نه وي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان نه شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سیږي. که چیرته دغه نظریه سمه وي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کېدای شي لا پسې ډېره شي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کیږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي، دغه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کیږي یا عام خلک په ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله، خو دا یوه بېساري حمله وله، دا هم منمه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پر باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت وو او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو پرتله امن دی.
چلزه سب له تاسو خمنه نه امیدي خور تر ازو چې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلزه سب هم اشاره ورته درلوده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش پر شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هر خام داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده او پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغلی او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کیږي، نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کیږي چې رامنځته کیږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې ناامنی رامنځته شوه او دا ناامنی نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډیری موږ سرپرستان لرل او ډیری د دوی لاس بند و، په دغه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت نه درلود چې داسې لویو کارونو باندې عملیاتونو باندې لاس پورې کړي. که قمندانان د امنیو
امنیتي ځواکونو په توګه وسلو نشتون، د تجهیزاتو نشتون سبب شوی چې دا
د وسلو نشتون تر ډیره اندازه سبب چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډیره اردو ملي اردو سرتیرې په ډیره فاجعې توګه ووژل شي. او بل صلاحیتونه دي، کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري، دا اندازه دا وظیفوي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي. کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غذا کې. د د خلا رامنځته شو دی خلا
بنمیت رمنه موږ سرپرست نه دلود ولی دلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تلګونه کې کندوز
ته نه موږ نشکاله پی اولیا کو درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولی دلود مګر په امنیتی ارګانونو کې موږ سرپرستان درل یو مسله ده او بل مسله تاسو ویلې وزیرستان راځي او بل د بیرغ په تور بیرغ ووخت دا طبیعي ده چې هره جنګلي ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي دا په دې معنا نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکرو باندې مخکې ځي ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه نه ده دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې دا ورته مهمه نه ده خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي دا مسله ده او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه ولې په دې فصل کې زیاتېږي دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي او بل خو دغه ده چې خپل دولتي سرتیری هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولای هغه ځای ته نشي رسیدلی
له زله خورمننه رابو شو بشیر معیار ته ښاغلی معیار صاحب که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست او عمل په څه کې دی ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت
مننه د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خواته راغی څنګه یو دم شمال نارامه شو
همدې ته که ځواب ووایم
د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنګي استراتیژي د دی دایم بدلون مومي دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي شمال نارامه کړي د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري په سپکو وسلو نه کېږي جنګ تکتیکي جنګ دی جنګ شاتګ لري جنګ مخکې ځي دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنګ نشي کړی شمال ته داسې راوغځېده چې دی پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس وهي
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خواته راغلی د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه
تر څه بریده موافق یې چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې په داسې حال کې چې هلته هم جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه دلانې جوړې کړي او حتی د کویټې شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه راانتقال شوه
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستان شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي یا راغلی ده به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا د مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کېږي
دا یو وړه نړیوال توریزم دی د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یو استخباراتي جګړه ده او ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټوي او د دغه استخباراتي ډلو ګټوي، نو جګړه به عمل ته وړي او لمغجي کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی دغه سي دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغه دوی مخنیوی نه شي کولای، بلکې هر څه سرپرستانو
دارنګه نظامي تجهیزاتو نشتون ته اشاره
کوي. زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوي ده او یا دی په بدخشان کې یا په قندوز کې د وسلو نشتون دی د لامل چې دغه مشکل رامنځته شو. ګوري په قندوز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې 3000 سبب شوی نه دی چې
ګوري جګړه هر کال ولا او هغه جګړه د تر دې نه دی زیاته سوي ده، هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوی ده هغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان د پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان د پر دې حالت آمادګي
نه لسی د دفاع وزارت او نورو امنیتی ارګانونو کې د نظامیانو کمواله یا د سرتیرو
نه زړه خبره هغه بحث بیل دی. بحث دی په قندوز کې چې هغه شوی دی، یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا، یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم سرتیری دی په قندوز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي، بلکې
همدغه 3000 کسانو وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره مدته دلته اوسېدل تر څو د زمينه ځانته مسایده کړي وسلې ورته راشي امکانات ورته راشي او د یو د میه هجوم راوړي تحصیلات ورته مسایده شي او پرې ولایت هم نه وکړي. دولت خبر
نه وو، دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه وو خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډیرو امنیتي هغو راځي آتا عام په ښار کې نه له ښار نه، بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیر لاندې هم دا غونډې ترسره کیږي، پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډېری مشران هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دي. نو همدارنګه په سنگین کې چې حمله وشوه په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هماغه ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمي کی او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوي وکړي.
دلته یو مشکل ست دی چې افغان دولت لا تر زمک سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه تولل چې سرحدونه بند کیو چې دغه کسانو د راتک مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده، او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې تر سره کړې او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونه ته نه درلوده؟ دلته
بس د سرحد خلاص پریښودو ده، خو عوامل ډیر دي. مونږ لوی عامل چې په افغانستان کې وي کې د مرستو خبره تاسو یاد کړه، مونږ دلته یو لوی عامل چې د مونږ د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل نامنی هم زیات شوی ده. لوی عامل د فساد و خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو، که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه، ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه، یعنی په وخت یې مخنیوی ونه شو، او دغه عامل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلوده د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل. او د سرحدو ایساک را رسیږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده، خپل
دی افغانستان ته بلکې نړۍ ته ستونزه ده، ته په مخالفینو چې هم پکې القاعده هم ISIS پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی. ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو؟
دا موضوع نړیوال تر هغه وخت، زما په خپل شخصي نظر، تر هغه وخت اقدام نه کوي مملکت یو دیو هیواد په سرحدونو کې تر هغه چې خپل نړیوال ته زیان ورونه رسیږي. خو کله چې اوس افغانستان نه حتی نه درسه تاسو وګورئ، اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستانه مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسیږي. خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوال ټولنې ته ګواښ و، نړیوال ټولنه لاړله، اقدام یې وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې وکړل اکثرا بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل، ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوی وای تنظیم نه شول.
له تاسو څخه مننه عربو شوخه غلی معیار ته معیار صاحب که په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظمي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې، نه یوازې امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان ده یا روسیه ده او داسې نور هیوادونه هم دي افغانستان سره د وسلو او د نظمي تجهیزاتو مرسته کړې، خو ولې افغانستان نه دی توانی تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي وکړه په سر وغږېږم. دغه وکړه چې موږ امضا کړه، ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دواړه د دې څخه غږېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دوو کال د پیل سره و. باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي وو چې په همدو امنیتي وکړه کې وو چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای، خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی. او هند ته اشاره وکړه چې هند د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي. یو د یو اړخه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعیت غواړي هغه مرسته دی نه کوي، په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري او هغه خپله منافع غواړي، په منافع خپله منافع چې ونه غواړي هغه هېڅ کومک نشي کړی، خصوصا د پوځي برخو کې.
معیار صاحب څخه مننه. جلسه صاحب که د آغلې زلا په خبرو هم خبرې ولري چې آیا واقعا نړۍ ته له افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی. یوه مسله بله دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سرې وسله والې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
ښه، زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې کې وسله وال یا توریستان روزل کېږي او بیا د نړۍ ته استول کېږي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده.
پنټاګون باندې حمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان تصویر
هغه بیل بحث دی، هغه بیل بحث دی سید، هغه یو وخت خو دا اوس نه دی. اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی او هغه وخت تر دې وخت پکې تفاوت ډیر دی. فکر نه کوم که افغانستان دی اوس په دې هغه کې وي چې لدی چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده. د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو، نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلیږي، له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزل لپاره
امریکا دلته شوریشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي وي او سړی دا تایید کړي چې هو امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
وایي،
خو که هر څه وي نو دا یو خبره ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو که نه چې هو امریکا دلته. خو په دې اړه کره اسناد نشته دي. هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې، خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دوی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیا ده خامخا به دی دی افغانستان داسې موقعیت لري چې لدی کوله سي د دواړو هیوادونو لپاره د سرخوګای جوړ کی نو کیدای شي داسې یو څو کړی دا دغه د تر دې حد ته چې موږ په باندې خبر کوو خو اسناد نشته دي ممکن دغه کار وکړي لدی جن د دغه دواړو هیوادونو لپاره سرخوګای جوړ کی نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخلای وکړي
چلو ځای صاحب مننه دوستانو د زړه ډو څخه د ځوان فکر خبرونه ما ورته په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیب زای ومه تر بل خبرونه چې زه او هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ساسو چوپړ تاسو لري په لوی چختن مسپار معلوم عمل د خدای په امان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.